طريق وسي آية حجاب سنة لازمة ده أو سنة ندى لازمة ده سي خبر إني دي دير غير منطقي خبر دي في الحالة سرواني دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتس اپ بیلا بیلو گروپونو کې د افغان خځو له ستونزو څخه خبريږي وای افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ اوسه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونوځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ، خو دا هم هغو دوی ته سخته ده، ځکه چې که ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دوی څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي
رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان راایستلی ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې، که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوي سي او خپله حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده. که نه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هره ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، که نه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي، که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم، که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وتلی، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه، کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نشي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې ده، که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي، که نه یو حالت یې را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي، که نه او اسلام کې هېڅ بدي نشته، څه شی چې مونږ کوو، که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نشي تلای،
درس ته نسی تلای بیرون نسی تلای اوس بل فرمان ته اتا پلوړ غاک به خبرې نه کی څومره دوی ته سخت تمامې دلی سي څومره دوی نه امید کیږي
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خويندې او مایندې چې افغانستان کې دي او هغه خويندې مایندې چې دلته راځي کنه مونږ او تاسو ګورو د غربي مملکونو کې چې راځي زه خو همیشه هغه سره په تماس یم هغه بیچارهګان ټول ډیپریشن کې دي کنه دا اوس ټول ډیپریشن کې دي او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم هم د جنکیانو سره او د خزو سره چې خبرې کوم ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاس ورکړي دي د تعلیم د وجه نه چې د لاس ورکړي دي کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته هغه همیشه شکایت لري د دغه شیانو نه کنه د پیسې د لوګي نه شکایت لري د بیکاری نه شکایت لري په دې چې دوی وکول شي چې دوی غمونه او دوی ز مشکلات لکه کم کی کنه هغه ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ اواز مغږیږي در نو بیخي او هغه د اواز هم د محرم شو کنه دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي نو به د غواري چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کې په دې چې افغانستان چې د یو پزوس نه یي شپېته فیصد خزي دي کنه هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه بس افغانستان خاموش کیږي
bale تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې د سکه د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي سره له دې چې مخکې د طالبان بیا وخت ورسیږي اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي طالبان بدل سوي دي اوس دوی ولې داسې کوي
طالبان هغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لکه دا مدرن شوی به په دې چې دا شل کال نورم افغانستان کې دا ټکنالوژي په حساب نورم هغه شو کنه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول زد و نقیز کنه هغه خوای چې دا میډیا دا او فیسبوک نه وای تاسو کار ما خلې خزو ته کټول ته وای کنه تلویزیون نه ګوري تلویزیون نه باندې او دا او دوی باندې پوهیږي چې د دې غږ تمام اورد فیسبوک نجیږي او د دې فرمانونو د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه خو دوی زړه نقیس خبرې ډېر لري چې اپار یوي چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتابم ډک شي دې نه هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی هغه طالبان دي خو دوی غوښتل شو رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پېدل د فتنې شروع کړم همدا چې د نن وته په حساب ټاکول شروع کړو د خزو باندې فشارونه راوړل د نارینهو لپاره فشارونه راوړل خوز دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو خو خلک پیږي نه چې مونږ چی شي کوو هغه له خاطر بس دا درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ قیدات نازل کړ بس تر هدا ته چې نن زمونږه کاکم اوس واړی چې خاموش کې
کیوبل اف د فکر وکړو په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل قانون نه سي اداره کولای او کریختیا د اسلام لپاره د ښکار نه کوي
خو دوی چوای چې د بیخي خزه و نوزي اندایلته د خپل ځان باندې دوی البته تبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرول اوله د له خاطره کنه خو خزه چې دی همیشه زموږ په جامعه کې وتل دي مکتبي ویل دي او پانتونونه ته تل دي ایس وخت هم د داسې یا ولاته ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي اته پانتون کې 200 300 کسان یو صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کوله ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي کالکان ناس دي مونږ هم داسې اوس چې دوی دي دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغه خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي د خزي د بوتانو وایي هغه مونږه تاریکه وو دا شایان خو سمو ناس مطالعه لرو د عادي سونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شایان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پویږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل که مونږ د سوال سوال کال مخ تم لار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات د مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي او هغه شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سخت ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو برته د مخ د سترګې برته واړولي. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق، دا اغي دغه لباس او دا ډیر ناریو ډیر نازک لباس، ولکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر لدرس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، کلا سونه دي ښکاری باک نه کوي، قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اياکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، پتیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو، هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وچ مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سیو چر اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې جنو الله پاک به پیغمبر لویلې وي چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونه راغله او ټولنه مخې دراغلی به دغه وخت مخ هم پټ کی. نو چون دلته دا خبره نشته ده په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجمه ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي. راځي
طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلی دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غاک د ناوریدل کیږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي لرواني اړخې دوی وځه په لوي زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي، دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دوی د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنه د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نن مخکرواني، ته د امام ابو حنیفه رحم الله نن مخکرواني، ته د نور ائمو نن مخکرواني، شیخ البانی رحم الله نن ته مخکرواني. یعنی دلته فقط یوازینه علت، یوازینه هدف ته دی چې د خپل بادار خوشاله ول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، اغه د تطبیق پروسه روانه ده، او زمنن د افغانستان دغه بغیرته او دغه با شهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بي سواده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مان سره وهي. ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنه له منځه یې سه، ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساسې منم، اصلا فتنه نشته. د دوی تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقیقي اسلام نه خبر یم. ما په حقیقي معنا سره علوم ویلي دي، حدیث مې ویلي دي، قرآن مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبر یم، قیاس باندې پوهېږم. زه ډېرو اسلامي مملکتونو ته تلم، ګاونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسې وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خویندو تعلیمي سیستمونه او د افغان خویندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوکم راتګو، د دوکم لباس او په کوم محجب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تر کلچ ما تخصص کولو. زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کدا غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده. خو اصلا نشته دی، اصلا نه فتنه نشته دی. او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای. دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت وکړو. خو اصلا یو خبره بل کومه چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوه په شان کې فتنه موجوده ده. غواړي دوه د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی، موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو. نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مانی، دلته امام ابو حنیفه نه مانی، خو دلته نه ده. دا دین د ځان لپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
bale دوی یو ځین فرمانونه واځکل، بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بل خبرې دام کړی ده چې لدې وروسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي، میرمنې د نسر راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تیرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه موس نه پرېږدي.
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نور مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نشو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه زمونږ عناناتو کې دي، دا زمونږ فرهنګ دی، دا زمونږ کلتور دی، دا زمونږ یو لند اصطلاح باندې دي، یو ساتیره، یو سبب کېږي زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي، لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې؟ غواړې چې ولنه یا رسول الله، زه غواړم چې وای ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کې خود د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو. ما دا سیل کول و، ما نه دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و مال چې نه یا رسول الله ګورم، و بیرته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو دې رو کول چې یا رسول الله زی ګورم. نو کچرته لوبي، چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سیل وکا؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده، مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ما ته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه د منځه وړي. زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دام راغسته ده چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي
حرکتونه ولري. دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاد ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشي تلی، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او دا نور دفن کیږي. داسې یو ټولنه
که څه هم په تیرو خپرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکې په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع سوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کړو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته به ووایو چې مونږ د افغانستان نارینه، مونږ د افغانستان علما، او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک دو ته هم ملامت یو هم خجالت یو. مونږ خپل د ژوند د خپلو اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي. د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو هم خجالت یو. او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پوهیږي او په الف با باندې پوهیږي، دغه ملامتي او دا خجالت دې اومني. او د افغان د غیرتي ولس ته به دومره ووایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګڼو، ځان د سره شریک ګڼو، او الله له رجوع وکړي او الله نه دا وغواړي چې د داسې یو حاکم نظام چې الله د تانه نه ویریږي، الله دې مونږ ونه خلاص کړي. ځکه چې دا د الله نه ویریږي، دوی کله چې انسان د الله نه ویریږي د هغه چا نه ویریږه. نو فقط د سره په غم شریکۍ کې ځان شریک ګڼم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو. او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې نور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای، دغه مبارزې له دوام ورکړي او په شریک سره دغه غږ بدرګه کړي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندو نه مونږ معذرت غواړو، مونږ ملامت، مونږ خجالت. بس
بله، ډېر
مننه، به عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لمو سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي، بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچ ډېر زیاته لوړه شوې، او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو، د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا به یو نوښتل شي د نینه د شتمن انسان نه کشرته د فقیر حق ورته نور کوي. نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وارد چې هغه ور نواخلي او فقیر ته ورکړي. مو تاسو متاسفانه ځنه ارزښتونه هم هېر کړی په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. مو تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي، زحمت او باسي المړې را غټي به کشران خوري، لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوی درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بیوزله هغه انسانان چې هغه د فقر په دایره کې اوسېږي، نو کچیرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي، د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یا نمبر آيات كي الله جل جلاله شوي واتلي ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هاغ ضعيف انسانان چغا يتيمان دي او مسكينان دي او حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته داسې وجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم جاهل اغنیا من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري کوي او دموږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې قسم احسان ورباندې ږدي دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه دا صدقه په حقیقت خط کې د مال چرک دی که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه تک تاسو متوجه شوی یاستې په دې ورسته کې چې د ټولنیز رسنۍ ډېر کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیز رسنۍ ته پورته کوي په دې خبره راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي بیا د یتیم او خاصتا بیا د کندې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنۍ ته ورته ورکوي خو یو وخت هم باید نه کړو چې ځنې انساني ټولنې او ځنې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرکوم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غاړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې هوده د خپل ملګرو ته مورته مو چې دا برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غاړو ورځې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې و ډونر مو پیژندل تقریبا خلاص یو مسلمان شخصیت مورته مزه ورته نات ورته ورکم نو یو ماته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شه تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس خپل کی چې ترته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټ راځي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حل عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه اکشن مو تر ولګه هغه چیرته دی زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس را کس کړ څومره وختان چې د لاس لاند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکارا کوم مرسته به دومره نه وي 15000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرهي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټینګړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ورته اسه امانت ورته کړی او دای راټین کړی نو هغه مال ورته تلف کړی یو چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وای چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راټین کړی ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي او دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې منو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان او غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی
بله
ځکه چې انسان دعا وی بل انسان ته دعا کوي تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دا دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي نو دا مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ کې چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک او وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو دی تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګیږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګیږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بڑا وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره د غدری انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ورواشل شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې دا سره شي دی سخی سره دی او کریم سره ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یوه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره د غریبانو د فقیرانو د بیوزلو حق تر پولاند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبانو وي چې وقت المال على حبه ذوي القربه واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبانو مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سوچ هغه د خپلوان دي ذوي القربه دي او ما خبر دغه ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو لیک ان شاء الله چې تحرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دی وجل چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پر دې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه فقیر پات شي کونډه پات شي داس یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تاسو دې که هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډر شي او خاصتا به داسې بعضی مرسته کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که ته هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلاور کوچو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، فقران ته میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي، هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، ډاکټر وي او انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکړي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکړي چې مثال په توګه باندې ټکسوانی وکړي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکړي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، د افغانستان یو لویه شتمني ده. دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده دنه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو دغه حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ، دغه مبلغ ولیږي یو فقیر کورنۍ ته ولیږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري، او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره، یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته وشي ګوري، کوچني اختر کې مونږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږو. ما ورته وشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نوي دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
کم کېدلی شي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري، او دا بندگان چې دي د خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ شته څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکې باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دې د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دي زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بډای ما چول چې اې دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښې لګلې و سر یې پادشاه و سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو بېرته بیا د خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخکې دا چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویره نکړو د زهرونه به سوچ دا همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما ودا خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږه غټ مشکل ده چې مونږه روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ور سره ودرېږو
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چې است الله مال او ملګری